سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم پایل به په خبرونو باندې وکړو. ایران نن دوه افغان وګړي اعدام کړل. فارس او اسنا خبری آژانسونو ویلي چې محمد رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالی چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو، نن سهار په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. پر شاچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر 30 زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. د ایران په یو بل خبر کې اوري چې د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله شوې ده. د ایران دولتي آژانس ایرنا خبر ورکړی چې نامعلومو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو نن د ایران په ختیځ کې په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. ایرنا آژانس همدارنګه د سرچینو په حواله ویلي چې په څلور واړه بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. سرچینو زیاته کړې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زایدان کې د حمله کوونکو له ډلې دوه وې خپل منفجره واسکټونه چولی دي. د دې حملې مسؤلیت سم دلاسه چا نه دی منلی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګزارن زد واکسین پیل شو. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په دغه واکسین کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 400,000 ماشومان واکسینېږي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې داسې وخت د پولیو واکسین پیل شوی دی چې په روان میلادي کال کې په ننګرهار کې د پولیو 4 مثبتې پیښې راپور شوې دي. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ لوبه کوي. تر دې دمه د بنگلادیش ټیم د افغانستان لخوا د 322 منډو د هدف د پوره کولو لپاره لوبه کوي. بنگلادیش په 15 اوورونو کې 100 منډې کړي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان بالرانو له هغې ډلې راشد خان دوه وکټ اخیستي، فضل حق فاروقی هم دوه وکټ ترلاسه کړی دي او مجیب الرحمن او محمد نبی د بنگلاديش یو لوبغاړی سوځولای دی. په بیټینګ کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز 115 منډې وکړي، ترڅنګ ابراهیم زدران هم 100 منډې جوړې کړلې او په پای کې هم د محمد نبی لخوا 15 چټکو منډو وکول شول. د افغانستان هدف 322 ورسوي. که افغانستان دا لوبه وګټي لومړنی ټیم به وي چې بنگلادیش ته په خپل ټیم کې په خپل هیواد کې په یو سیریز کې ماته ورکوي. د ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیره جانت ایلن وای د نړۍ دوه لوی اقتصاد لرونکي وادونه امریکا او چین باید د اقلیمي بدلون د موجوده ګواښ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. میرمن یلن نن شنبه د چین له حکومتي چارواکو او د اقلیم له متخصصانو سره په خبرو کې دغه څرګندونه کړې. بیجینګ ته د سفر پر مهال د امریکا د خزانه وزیر ویلي د امریکا او چین ترمنځ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانی همکاري ځینې پرمختګونه درلودل چې یو بیلګې د پاریس د 2015 کال تړون وو. او د سوریې یو 29 کډوال ریان شبل د جمعې په مازیګر د جرمني د اوستل شایم د خاروال په توګه رسمن لوړ وکړه. شبل اته کاله مخکې له سوریې جرمني ته کډوال شوی وو چې د 2023 کال په اپریل کې د سوابي ټولنې د 2500 ځایي اوسیدونکو لخوا د نوي خاروال په توګه په څه باندې 55% اکثریت رایو وټاکل شو. د ځوانو خاروالانو شبکې ویلي د دوی نه په یادېږي چې تر دې مخکې د کوم کډوال په 2015 کال کې جرمني ته راغلی وي او بیا د جرمني د یوې خاروالۍ خاروال ټاکل شوی وي. کسانو دا تاریخی پیښه بللې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سړی رادیو د تشناس مل د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو پستونځي خبرې کوو. پر لپسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي. داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي، کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا گاونډي هوادونو ته پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي، ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هوادونو څخه دی چې تر نورو ډیر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي. د دې معنا ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نور هم ډیریږي. نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی، همداراز د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاخلې نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مزک پیژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه لري یا نظر لري زموږ له ملمنو څخه سره مطرح کولای شي، ور سره شریکولای شي. لومړی شاخلې سالارزی تاسو ته درځم، د اوبو د کموالی په موضوع به وروسته خبرې وکړو. دا ستونزه له اقلیمي بدلون سره ستاسو په نظر تړلې ده او که نه ده، او که ډېره د اوبو له مدیریت سره تړلې ده؟ مهرباني سالارزی صاحب. شاغلی سالارزی زما شاخ اوري؟ سالارزی صاحب تاسې له ستودیو سره وصل یاست؟ خیر، فکر کوم چې سالارزی صاحب زما شخ ناوري. ور بسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس. ډاکټر صاحب تاسو تر کله وایم زما شخ اوري؟ سلامت اوسئ. مل د اوبو پستونزې چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي، په دې بلې وروسته خبرې وکړو. اول که په دې لږ رڼا واچوئ چې د اوبو ستونزه له اقلیمی بدلون سره اړه لري خصوصا په افغانستان کې، او کدی اوبوله مدیریت سره اړه لري؟
اول خطاست او سسی اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې رښتیا دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري، او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دا سره د اوبو کمښت کې یو لوی چلنډ مخته کېدای شي. ګوري موږ که خپل دغه تاریخ وګورو، په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله، په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچال درلودله. یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی، او کال 12 میاشتې زموږ سیندیز زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کوي. کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دا یخچالونه ویل کیږي او سندونه ته اوبو ورکوي، او دغه سندونه دي چې ځمکني زیرمې د اوبو زیرمې ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوب کوي. د دېش سره دغه یخچال چې موږ په 1908 کې دا سروې شوی و، دغه وخت بیا تر اوسه پورې که موږ وګورو تقریبا څه کم د 2008 هم کم یخچالونه راپاتې دي. یعنی تقریبا د اوبو ویزره زیاته یخچالونه مویل سوي دي، او د اوبو په کمښت باندې یو ډیر لوی اغیز اچولی دي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد. شاغلې سالارزی اوس پس ما شخبره ان شاء الله. سالارزی صاحب، ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي، هم اقلیمي بدلون اغیز پکې لري او هم د اوبو مدیریت. په وروستیو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول، خو خلک وایي چې کافي کار ونه شو، ډېر بندونه جوړ نه شول. که چېرته اوبه ښه مدیریت سوي وای نو د افغانستان دا ستونزه به کمه وه. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وخت مو په خیر، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو، په افغانستان کې په تېرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې ونه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې د
ټول تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجوي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه. لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک درو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې مونږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته آمادګي وښیي، ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چې دغه اوبه شریکې وي دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر 2 میلیارډ ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کو، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې وه. دا غوې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوي. د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه واڅ تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته موږ لګښت وکړو. دا غې ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په ملیون ډالر د ابیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګ د ښاک په اوبو سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ګونه کولای شو، او دا غې اونډه لداو چې موږ مالی سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې موږ د کمال خان بند استفاقه په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید د نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونکړه او د افغانستان داخلي بودیجه چې هغه د دې توانایي نه درلوده چې د غټلوځي په افغانستان کې.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. اوس په دې تراشو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نمدیریت او نور ستونزې چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلاد میلمه د ځکه پیژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتی شي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود. په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې دوه کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي، او دلیل یې هم دوی دا بله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به یو کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په اتیا کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي او د ځمکې لاندې اوبه کمی شي. نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو او د ازادي راډیو درنو اولیدونکو ته، هر ځای شي دي
سلامات.
زه خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده، او په جهان کې به نن سبا پر تیل باندې جنگ نه، پر اوبو به شخړې رامنځته کیږي او مشکلات به پیدا کیږي. افغانستان با وجود چې د وچکالی په دنیا کې ستا او د تودوخه درجه لوړه شوې ده، او دا خامخا پر اوبو باندې، پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري. اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په اصطلاح کې اوبه ښه مدیریت شي، او افغانستان به د دې مشکلات سره به مخامخ نه وي. که چیرې موږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو، او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درلود چې د ژوند کې نورمال ژوند، اما اوس خبره 5 میلیونو ته رسیدلې، او دا خامخا په د اوبو په کمبوتي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم د تاثیر کوي. بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي. دا په کرنې کې مثلا موږ تاسې هغه سنتي سیستم دی چې اوبه پر خوشې کوو، پر دغه باندې، پر مزکو باندې، چې یعنی دا اندازه نه زیات استفاده کوي. یا مثلا اوس چې دا تاګانی کنل کیږي او سولر سیستم دی، دا بیل کم اندازه بس ساز و خامه دا به چالانی چې دا د مزکی لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل دپاره داسې پلان هم خو ما واورېده چې شته، چې د پخوا دا مسله و چې د پنجشیر د سینده یا د سالنګ د سینده مثلا اوبه کابل ته انتقال شي، همدام ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نورو ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی، ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا دغه ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي، یا شمال خواته اوبه او هغه نور ځای ته اوبه ورکړي. یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی، اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي، او په اندل کې ښه پلانګزاري وشي د پاره.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنه عثمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزو خبرې کوو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په لړ کې یو هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. لوی خو اکثره سیمې مو له وچکالۍ په تکلیف دي خلک، او له بلې خوا پاره برخه کې چې اوبه بهیشي، هغه اوبه په ځای دي چې استفاده ورڅخه وکړو، هغه راځي د خلکو کرنیز ځمکې ورانوي، ویجاړوي. کال په کال د امو سیند د افغانستان خواته زور کوي، او د خواته کرنیز ځمکې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسې د سیمې له نږدې کتلې دي، څه فکر کوي چې آمو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ ډاکټر صاحب هیواد، ډاکټر صاحب هیواد زما خبري اوري؟ فکر کوم چې ډاکټر صاحب هیواد زما ژغ ناوري. خیر، له دوی سره به کوشش وکړو چې بیا تماس ونیو. څو قسم دی له سټوډیو سره وصل دي ډاکټر صاحب؟ بله بله، اوس تاسو ژغ راغی.
ما دغه ویل ما د خوشبختانه چیرې افته په دغه منطقي کې وم، او د عامو رود مې د نږدې څه وکړې. موږ په دامو په رود کې تقریبا 240% موږ شریک یو، او نورو به شي د تاجکستان او یو مقدار وبد قرغیزان په مسره په عامو کې شریک دي. او د مزه کې مشکلات چې دي چې رښتیا څه چې دا سرحدي سیمې ولولې اصل کې دا چیرې چې زموږ راغه سرحد دی، د چیرې قرار دی چې عامو په کوم ځای کې تسوي وای، دا هغه تقریبا کوم نقطه ته زور غلم، دا هغه څلور یا پنځه کیلومتره یعنی عامو په بسر کې د دوی پوسټ پرته وي، او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی، جزیرې جوړ شوی دي، او د اوبر به تیر شوی د افغانستان خواته، او دا هر ورستر بلی پوری د دغه د اخو تمزکی شې دي، د قندوز او د تخار منطقه چې د امو دروز سره مشو شوی دي، د تمزکی تر اوبول اندی کړی دي، او دا غوی د دغه د پاره پیسې لا باندې دا مخه وري دې د پاره هیڅ تدابیر نه دی نیول سوي، او رسر بلی پوری او چپکیږي، یعنی د افغانستان د خاوري شې دي، یا مزکی چې هغه در رغه باندې کړی دي. او تاسو دا په خواني حکومت کې د پاره څه تدابیر ونیول سول، او اوس خو د اوسنۍ حکومت خو دې پلان لري شې د پاره لري، او دا یو ډېر لوی سنځه ده چې موږ ونه تاوان یو تاوان ده چې زموږ ځکه او کرنیزم ځکه موږ لاس دي، په دوام دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوسې نور هم پولیسان رو خاطر خوځي.
بله، آیا هغوی چې د افغانستان خوا ته خپلې پوستې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی، هغوی دغسې ادعا نشي کولی چې همدا سیند دی، او کنه دا معلومېدی شي چې سیند دې خوا ته را شویدلی دی به اصلي سرحد آخوا ته دی؟
نه خیر، از مرد شمالی سرحدونه شدی تا بلکل دی دیفاین دی، او پیلرون معلوم دی چه پا کم زایی که یعنی پا داره که کارتوگرافی که در از مرد در از تا چه مثلا سرحد بایش پا کم زایی که، او از مرد مندنی از سرحد سرحدون چی دی از تارون یا سرحدونه چی دی شدی جورا کرده اگه برحال دی، مګر دوی خپل مختلف وزیرو ته اوس خبره زین نه شدی، یعنی څومره مخ لري هر څو جدي مختلف مجبور شي دی بیرته، یعنی صحیح اکاونټیبل یو حکومت راسي دوی مجبور شي بیرته وخوځي خپل ځای ته، دا هم ځکه چې اخوا ته خراتیږي د افغانستان اخوا ته خراتیږي، هغه به دغه د تنظیم لپاره به یو ټیکلی بودیجې ته ضرورت دی، یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زړه سره ولې سم شي، یعنی په باز ځای کې 15 کیلومتر، په باز ځای کې 8 کیلومتر، په باز ځای کې 15 کیلومتر د افغانستان ځکه، یعنی د امور افغانستان په تاسو خو زیات دلیلي.
بله،
دا ډیر لوی څه دی، یعنی خبره ځان ده چې دوی کمخ خوځیږي، نو دوی از موږ خاور نه سي، دا خو یو خبره بل ده چې اخو دمځي کې خرابې لیکل شي بیرته معقد نشینو چې خپل یعنی په نېشنل سرحد باندې او عمومي سرحد فقري سرحد باندې کدي بیرته راسي، دا روډ موږ خاطر غلي او دا ترمیمول او بیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډیر یو لوی څنګه دا او ډیر پر مصرف کار دي چې اوس هم یعنی نو وخت دي چې یعنی څوک په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي چې دې مخنیوي.
بله، ډیر زیاته مننه سالار صاحب. د امو د سین د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته دا کار شوی. دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري، ځکه په تیر حکومت کې دې برخه ته ډېر توجه ونه شوه.
بله، څنګه چې تاسو ویل، یو خبر د یو خبر یادونه باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د امو سیند هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوي دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې د رویا باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي. نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو اوبو کې یو هیواد د سیند یو طرف ته کار کوي، نو طبعاً د سیند هغه مارفولوجي یا ساختار چې دی په هغې کې تغییر راځي، نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي، د هغې اوبو ټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېرې ځمکې څنګه چې تا وویل له منځه وړي دي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی د هغې دپاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی وو، ولې څنګه چې ما مخکې وویل د غټې بودیجې ته اړتیا درلوده، او د هغې تر څنګ د ټولو نه مهمه خبره دا د جمهوریت دپاره دا وه چې څنګه موږ کولای شو چې په دغه اوبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریک کړو. څنګه چې ورور ورته مخکې اشاره وکړه، د آمو سیند تقریبا تر 10% اوبه چې دي د افغانستان په جغرافیه کې تولیدېږي، او دغه اوبه چې دي ډېر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه اوبو نه د مرکزي اسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې اوبه تولیدوي، ولې دا هغو د 10% نه زیات استفاده ترې نه اخلي. یو د دنیا د معتبرو کارالونو نه د بیارۍ دپاره چې په دنیا کې شتون لري په ترکمنستان کې، او هغه هم د دغه اوبو نه دی. نو تر اوسه پورې چې په دغه اوبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا صرف نظر شوی، د هغې نه هېڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې موږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول هم، موږ په ځانګړې توګه باندې د اسیایي هېوادونو سره یو مشترکه کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې موږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو، او د دغه بحث په نتیجه کې یو هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشتفه کانال د کسب اشرف غنی په خاص هدایت باندې، د دې په ابتدایي مطالعاتو باندې موږ کار شروع کړو لپاره بودیجه پیدا کړه، او بالاخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوی چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سرته رسیدلی سرته نه ده رسیدلی، ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه د اوبو په برخه کې. نو که موږ په صحیح توګه باندې په تخنیکي توګه باندې دغه پروژه ډیزاین نه کړو، دغه د پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي د دې باید زمین شناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده نه ده برابر. که برابر نه وي دغه موږ خاوره څنګه تبدیلولی شو یا په کم نور کارونه کولای شو چې زراعت ته اماده کړو. نو ټول دغه کارونه چې وو چې دا په جمهوریت کې شروع شوي وو، ډېر په مستقله توګه باندې، ډېر په تخنیکي ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې وو هغه د منځه لاړ، هغه ټول پلانونه چې موږ د 5 کلن پلان درلوده، موږ په 10 کلن پلان درلوده، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري هغه پلانونه په نظر کې ونیسي، او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې موږ یو ډېر غټ پلان درلود چې په هغه کار شروع کړی و، د هغې سروجان هلته جریان درلوده، د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې موږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې موږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوالې شاهدان.
مثلا
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې دا بیارې پروژې وي چې ډېر غټې غټې پروژې په کندوز کې په ملیون هاو ډالر موږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره کې سرمایه گذاري کړې وه، تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلوده هغه بیرته ورغو، او بیا بالاخره د خوشتېپې د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه موږ د آمو سیند نه راوګرځو نو دا نتورک چې دی دا ټول د سابقه پروژو سره وصل کو ترسو مونږ په شمال کې یو ډیر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
ډیره زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم د قوشتېپې د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې د دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پیښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتپی کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان چې جوړ سم تا هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف مونږ نس کولای چې دا کانال عملی کو پدې شي دی. حتی زما په یاد چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات خاطه هلته روسان اعتراض وکړ چې مونږ اجازه نه ورکو چې خارجی متخصصین موږ په سرحدات کې دلته راشي سروي وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته مونته راځو نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسلې کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي طایفه توریزم مالته خصه وکم چې یادونه وکم چې رښتیا هم او دا اوس مثلا دا اوس سم چې په اصطلاح د ساحل چې زیب شوی دی یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی منتاسی گواندیان دا سن دی خواد راغلی او دا پیلرونو چی کوردینات لری دا غو پیساب دی منگ مزک ها خواد پات دی دلتا ضرورت بی چی حیات دی خارجه وزارت دا دفاع وزارت دا سرحدی سانگی او دا جوریدی او کارتوگرافی دا لوی داره چوز لوی داره نده سرحدی برخه بسر آیتان لارتی تا تسپید کی چی سرحد چیری او اوس کمه خواته راغلی او څومره مځکې د مونږ هغه خواته پاتې دي چې په هلته بلته پوستي ایجاد شي او سرحدات معلوم شي. دا مسله باید چې په نظر ونیول چې بل دا چې اوس په دغه شلو کالو کې دومره استنادي دیوالونه دننه په کابل کې چې جوړ شوي دي په اصطلاح دغه زورواکانو یا د دولتي اداراتو یا دومره جوړ شوي دي چې په کافي اندازه کې چیري پلان وی چې دغه دیوالونو څخه مونږ کولای شو چې د آمو سیند په اصطلاح په هغه کې استفاده وکړو چې لکه استنادي دیوال استفاده وکړو چې نور تخریبات ونه شي. دا مسله هم ډېر مهم ده. دریم دا چې د ترکمنستان په مسلې کې سالارزه شیخ قصه وکړه چې دا رښتیا هم چې د مرغاب سیند دائم اوبه لري، یعنی دولس میاشتې ډک د اوبه ده، دا اوبه مفت ترکمنستان ته ځي. حالان چې مونږ تاسو د ترکمنستان برق اخو داسې تر اوسه داسې یو آیت نه دی ټاکل شوی چې دغه پوښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسو اوبه مفت وړئ په مقابل کې مونږ شی راکوئ. بیا د مرغاب سیند خو دننه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا نلته داخلي کې ترکمنستان ته چې دغه سیند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړي دي چې مایی فالګونه دي، بندونه دي، چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بل ناواده په نوم د چپچل چې سیلاب راځي دا سیلاب یو ځای کېږي هلته د ترکمنستان دپاره ذخیره کېږي. او دا مثلا به چې دولت وڅېړي. بل دا چې مثلا مونږ تاسې چشاک اوبه نه لرو، د دې دپاره حتی ایران حاضر دی چې د آمو د سیند د دوی پایپلاین وغځوي ایران ته چې چشاک اوبه د افغانستان واخلي. او مونږ چې دننه په افغانستان کې مونږ دا امکانات باید مساعد کړو چې د په اصطلاح د دغو اوبو نه د چشاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي، بندونه وشي، کانالونه کشف شي لکه قوشتېپه چې مونږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیدل چې اکومرادو هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه، د ننګرهار، کونړ، د سیندونو کې، لغمان، ټول ځایو ته تاسو وګورئ چې اوبه ورسوله او متاسفانه د افغانستان دښمنان له خوا په شهادت ورسول شو.
بله، تاسو خو د اوبو مسله یادوي. زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه وسم زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې شته، خصوصا ل بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره سرځایونه ترکمنستان په خاوره کې ترکمنستان ځواکونو قبضه کړی دي. دوی په ادعا او وای چې خپل سرځایونه ته نشیتلای وغوی ازغن سیمونه 1.5 کیلومتره جنې ځای 40 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې دوی په وینا نصب کړی دي. قدر به اوریدونکو که تاسو هم د اوبو د ستونزې په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ همدا شیبه کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د واتس اپ او ټلیفون شمیرې دي 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 او که غواړی چې یوازې ټلیفون وکړي نو دا شمیره په یاد لري 00 420 212 15 40 01. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوی افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیوات او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم په خوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی همدارس د مزک پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم یو اوریدونکو لرو ګورو چې خبري کولای شي او کنه. مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست. مهرباني کوئ لکه چې زما واز ناوړی خیر بیرته به ورشو میلمنو ته. یو بل اوریدونکو هم شته خو ټلیفون یې لکه چې قطع شو. خیر سالارزی صاحب تاسو مهرباني وکړئ د اوبو په د عمود دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي؟ د بندونو په یادونه وکړئ کوم بندونه لښ پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پی وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې ولاند تفسیر وکړم که تاسو
یې مهرباني مهرباني
کله چې ورښت د اسمان زمکه ترازی نو طبعا افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې موږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره اوبو په دقیق ډول باندې تولیدي زکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت اغل تجکو تر څو موږ په یو چې موږ په وګو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېر زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترندې او سم مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو. بین الملل چې د ټول هیوادونو د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه زمنګ د اوبو د یو وګړي د لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټانډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمنګ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دا رئیس څنګه چې ضرور مخکې اشاره وکړه د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمنګ استاد یو اختیارونه ټول د منځ ته اکثریت او زمنګ استاد د اوبو منبع چې دا یو اختیارونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو دا غي نو رسټ په واټر شټ کې یا په جغرافیا کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه یو سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري. ته باید انجینر ولري ته باید سرویر ولري ته باید دسه خلک ولري چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې اړین دی. دا مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی عام خلک دي اجتماع چې دا ډېر مهم رول لري د وو په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې وته دومره کار نه وشو او اوس خو زنه خبر چې حال روان دی عام ولست باید په دې باندې پوه شي چې وو ارزښت لري دا یو اقتصادي قیمت لري دا باید ځای نه شي. دا غي نه ورسته څنګه چې تا ویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د پاره مو سمونه چې بارونه ډیر دي البته وو ذخیره کو بیا په ګرمۍ کې دا غي نه استفاده وکړو دا بیا راځي. دا غي کې د بندونو جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې موږ بیا تنه ښاک او یاد د یاري لپاره استفاده وکړو، بلکې موږ تاسو ته باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقي ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاواټه برق نه هم کم دی، چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضحه توګه باندې. د هغې نه علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره موږ مختلفې پروژې جوړې کړو، د خوشتېپې کانال په څیر باندې. یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې موږ ډېر څه کچو، هغه بیا رغونې ته کوو، هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلوده تخریب شي او هغه بیا رغول. ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې موږ ډېره زیاته فکر نه دی کړی چې دا یو کمیو او باید وروسته دې نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې د هغې په توسط باندې موږ نوي زراعتي ځمکې چې دي هغه دا بیا د لاندې راول. دا هغې نه وروسته په آخري قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زمونږ استاذ اوبه 90% د افغانستان په زراعت کې استفاده کېږي. ډېر په غیر منصفانه توګه، ډېر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو نه استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي، لکه په غټو سیندو ښارونو کې. موږ تاسو ورور ته اشاره وکړه د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا هغه په لسهاو متره لاندې تللې، همدارنګې په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه دا ده چې اول باید ښه حکومتداري په هېواد کې شتون ولري چې هغه باید په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنې څه د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. دا هغې نه وروسته موږ ظرفیت ته اړتیا لرو، په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي یا علوم دوی نه دي درلودل، نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار یې کړی، د هغې نظر ته باید فکر وشي، پلان ګذاري د هغې په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په ښه توګه باندې مخې ته لاړ شي. دا غینا وروسته دویم مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه گذاری ده. څنګه کولای شو چې موږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې موږ ورته ضرورت لرو هغه ته کار وکړو؟ موږ د داخلي بودیجې نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو؟ دا غینا علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي، لکه موږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه، بانک جهاني دی، سی آی بانک دی، بین د یو ان ډیر ادارات دي، آی ایم ایف دی، هغه څنګه په دې باندې وتوانو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زمونږ خارجه پالیسي چې دا په تېر جمهوریت کې هم زه باید په واضح توګه باندې ووایم چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې موږ ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دی هغه پټ دی. په دنیا کې دغه اصول ډېر کم دي، په نورو هېوادونو کې هېڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولس باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي. صحیح ده، موږ په تېر شل کلونو کې د ډېرو هېوادونو سره هېڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په اخلا مسره باس نه کوو. دا د افغانستان په توان باندې دی. باید موږ د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصولو او کنوینسیونونو په نتیجه کې د ټولو هېوادونو سره باید موږ ورځ په ورځ باندې ناستې ولرو تر څو دغه منازعات چې دي دا موږ حل کړو او خپلې اوبه خپلې کړو. وس اوبه زموږ په هېواد کې تولیدېږي ولې موږ په کنټرول نه لرو؟ ګاونډي هېوادونو ته ځي او هغې ترې استفاده کوي. کله چې موږ یو قرارداد ولرو، یو حقوقي سند ولرو د هېوادونو سره، موږ کولای شو چې د دغه هېوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق لبانه بحث وکړو. ایران ته، پاکستان ته، مرکزی آسیا ته موږ په بلیونهاو ډالرو اوبه ورکړي دي چې هغې ته نه استفاده کړې دي درېږه.
لیکن خبری هغه وخت کېدیش چې یو قوي حکومت وی، تیر حکومت امنیتی ستونزی درلودې او افغانستان داسې یو هیواد چې یعنی خوش ګوته وه، یعنی په اسانه له افغانستان امتیاز اخیستی شوی. اوس هم عین حالت دی، یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبور دی چې امتیاز ورکړي. شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پی کېدې. کنه داسې نه ده.
د اوبو د بین المللي یا د مرزي اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي. یو دا دی چې هغه هېوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري، پیسې لري، هغه ډېر شاید دې شي ته فکر ونه کړي، ولې هغه هېوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور تمیل کنندگانو ته اړتیا لري هغه نو بیا مجبور دی چې په همدغه ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي. زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور و. څومره چې مالته کار کړی او څومره چې دغه خلکو سره ما ناستې کړي زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی. زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې د ایران تصدار کوم. د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوه پلانونه درلودل. اول کوته مدت یا لنډ مهال پلان یې دا و چې موږ دغه سند امضا کړو خپل هغه سټیک یا شرکت چې دی په دې اوبو کې واضح کړو چې وکړه او معاهدې ته امضا یې وکړه او علاقه یې ورته وښودله. دویم لنډ مهال پلان یې دا و چې په افغانستان کې بې ثباتي منځته راوړي چې موږ تاسو ټول د دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه. نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو. درېیم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه حکومت د دې خبرو ته د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي قرارداد کې تغییر راولي چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي. ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نشي کولی ځکه چې دا یو ملي معامله ده. دا د افغانستان د خلکو حق دی. نو په دې درېیم اوږدمهال پلان کې فسیلي وخت داسې برېښي چې ایران ناکام پاتې شوی دی. نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کړو. د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډېر سکتورونه دي چې په هغه کار کول امکان لري لکه د معدن استخراج لکه د تیلو استخراج خو نور ټول سکتورونه چې هغه ډېر قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري. ولې زراعت او د اوبو سکتور داسې دی چې دا نسبتا په کمې سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو.
صحیح ډیره مننه سلامت وسې انجینر صاحب. نادم مخکې ډاکټر صاحب هوا دوول چې د افغانستان اکثره د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویل کېدو دي او دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمی تغیرات دي او افغانستان تر دې تغیراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي. فکر کوي چې داسې لارښته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي؟
اول خو زه د سلازی صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي. په دې چې اول خو تاسو که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رښتیا هم نقشه دی په افغانستان کې تقریبا 50% غرنۍ او 15% اواری ده او په تناسب دی اواری او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي قومي نیولې هلمند نیولې مرغاب نیولې کونړ نیولې پنجشیر نیولې لوګر نیولې دا ټول د کوکشیر نیولې دا ټول سندونه چې وښمه دي یعنی په کافي اندازه موږ تاسو اوبل رو په شاد د دې چې خه مدیریت چې او خه مدیریت په دې چې خپل د بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغیر ورکړي په اندازه چې اوبه ذخیره شي په اندازه تغیرات په طبیعت کې راوستلای شي. ما په قرغیزستان کې کار کړی په دغه دوه بندونه کې چې په نوم د تکتاګول او کورګسای په نامه و چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متره ارتفاع درلود یو زرو 200 میگاوات برخه وکوله او اویا کیلومتر لاندی په نوم د کوربسایر یو سلو 15 متر دغه ارتفاع 800 میگاوات یعنی دوه باندې برق دوی تقریبا 2000 میگاوات برخه وکوله او دوی په پلان د ورځ په دغه سینچ نارین په نام یادیده دولس باندې برق په دوان جوړ بندونه جوړ. الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سند او دغه سند اندازه د اوبه شکل دی اراضي او سرعت اوبه د ټول تقریبا مشابه وي. یعنی مونږ کولای شو چې په دغه سند باندې دومره چې دوی جوړولی شو مونږ هم جوړ کړو یعنی هم اوبه ذخیره کړو هم په کافي اندازه برق مثلا دا کړو یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ په څه د هغه لار پیدا کړو. دا مشکل کار نه دی. که څه هم وایم چې گرموالی یا تودوخی دمزه که تودوخی پر اقلیم مانی تاثیرات لدی یا کموالی رازی، اما باقا با افغانستان دو عمره او بلدی چی تدیر اندازه پوری بل دا چی مثلا پزرات کی خطری سیستم دی رامنسی، قانون دی استفاده دو اوبه دی رامنسی، یعنی پر خپل سر استخراج دو اوبه پزرات کی چی سار دا ماخام سولر ماتر پنپونه چالانی یا بیل کم بیغور پسلا اوبه استخراجی دا باید مخونی ویسی او تاسی کول ایسی چی یعنی دا اوبه مشکل حل کن.
بله سب ډیر زیات مننه. فکر کوم چې اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده. مهرباني کوم
محمد یار نوم یې زو
مهرباني
کوم موضوع
بله صحیح ده، تاسو موضوع نه دا اوریدلې، موضوع د اوبو ستونزه ده. که د اوبو ستونزه لرئ بیا تلیفون وکئ، اول موضوع واورئ بیا لطفا تلیفون وکئ. بل اوریدون کیندا بل اوریدون کین لرو بیرته به ورشو خپلو ملمنو ته. ډاکټر صاحب هیواد ټلیفون قطع دی، خو سالارزای صاحب او همدارس نادم صاحب را سره دی. د فیسبوک للاریم جنو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دی چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمې څخه 50-50 متر مکعب اوبه استخراج کیږي، چې نیمایی په ځای مصرف کیږي او نورې بې ځایه مصرف کیږي. یوه ورځ په کندهار کې بیداخ موضوع بلی خواته تللی دی. یوه ورځ په کندهار کې ډیر خلک په اوبو باندې بوخت دي، نورې خبره نه لوستل کیږي متاسفانه. ټایپ سی کوي، لږې واضح کوي، خو خیر وربشو دا چې بې اصراف کوي خلک له اوبو څخه، خصوصا له دې برمو څخه، هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پرې اوبوي، او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې دوی اوبه په کار یو تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي، بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي، که څنګه سالارزای صاحب داسې امکان شته؟
پدغه ارته کې مونږ او تاسو کوو د پټیر جمهوریت کې روان ستاند او وو د مدیریت لپاره مونږ د وو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډیر په استراري توګه باندې جوړ شو او د پارلمان په طریقه تصویب شو او چې ډیر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډیر کار نه مونږ په دې وته باندې چې په 2009 کال کې دا قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره، د زمینی اوبو دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل، مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نشتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه و، هغه د قانون نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي. ولې قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي، تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي، نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي. اګر چې یو دیکتاتور حکومت دی، دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج نه استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی، مونږ او تاسو خو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو، خپلو ځمکو ته وګورو، نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي، یعنی شالی چې ورته وایي، هغه چې د هغې کښت کوي، نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې سنوبه ډیری ځکه دغه فصل نه استفاده کوي، او دا یوازینی فصل دی چې ډېر زیات اوبو ته اړتیا لري. ولې په هغه کانال اخیر ته تلا چې بې ځمکې شاړي، ځکه چې هلته اوبه شتون نه لري. نو دا ټول هغه تخنیکي موارد دي د زراعت چې د دې لپاره مونږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو، مونږ ترویج ته اړتیا لرو، مونږ یو قوي ادارې ته اړتیا لرو، تر څو د دغه تخنیکي ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي په ولسوالۍ او کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي نباتات چې دي دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري.
پدې سربېره یو ځینې شاید هم لوړ سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري. هغه دا چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکي چې لمر نه وي، ماښام وي یا سهار وختي وي چې تبخیر نه شي، دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه؟
په د اوبو په ضایاتو کې د دوه شیان یو تبخیر دی یو تعرق دی چې یو ته دواړه هغه شیان دي. دا زما په نظر باندې لمر شتون او نشتون په دې کې مهم نه دی. که په لمر نه وي او موږ بیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو خو تبخیر نه موږ نشو کولای، ځکه چې په کانال کې خو موږ اوبه نشو ودرولی. نو اړینه دغه دومره مهم فیکټور نه دی، دا یو سایکل دی. دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی ادامه پیدا کوي. ولی په خاص مقدار باندې باید د اوبو نه استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته. د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاري ده. فلډ اریګیشن چې ورته وایي د ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو چې په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکه تکته دي. نور داسې نو مهمه ده چې موږ کانالونه باید د هغې پختکاري وکړو. د هغې نه علاوه ډېرې سرمایه ګذاري ته چلتیا لري
او د قطرهي سیستم رواج کو، خصوصا چې اوبه کمې غواړي. خو مخکې دې چې په دې اړه تاسو یو نادم سم نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې شوی دی. اول به دې تور شو چې وخت هم کم دی، لطفا تاسو هم لنډې خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو
مننه. سروان صاحب سلامونه تا ته استاد محترم مرما ته برابر سره کني ولې د پښتنه د غاده چې د منګر په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منځ د پنځه په سیند باندې او باندې د داوود خان د وخت سروي شوې ده. باغداري په باندې پنام باندې ده. نو اوس ملانونه کیږي نو د ملمنوس خدای وختنه چې د باند په اړه څه وضاحت ورکړي او کداغه باند جوړ شي نو د اوبو سطح به ډېر شي او ډېر غټ باند دی. نو که د میلمه دغه باند په
ډېره مننه سلامت دې لپاره چې وخت کم دی. سالارزه صاحب دا موضوع به تاسو ته معلومي کړي، لنډ ځواب ورکړي چې بیا انجینر صاحب نادم تم نوبت ورکړو. مهرباني.
په جمهوریت کې بلې دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار پیو کو سره د دې چې په د پنځه په سیمه باندې موږ باند جوړ کو. یو بل ډېره مهمه پروژه چې د هغې لپاره موږ مالي امکانات هم د سیاحي بانک په توسط باندې پیدا کړي وو، هغه دا و چې د پنجشیر د سیند نه موږ څنګه کولای شو چې دغه سطحي اوبه چې دي د کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کړو تر څو د هغې نه د څښاک لپاره استفاده وکړو چې د کابل په ښار کې چې د ځمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات و چې د هغې فشار کم شي. نو دغه شیونه زموږ په نظر کې وو. اوس ما ته معلومات نشته چون دولت رسمیت نه لري، بانکونه هلته کار نه کوي. نو فکر کوم چې که د داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانېږي تدبیر شي چې خو خاطه که نه بیروني چې کومک زما په نظر باندې شتون نه لري.
ډیره زیاته مننه. متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې ښاغلی نادم ته بیا نوبت ورکړو. له ښاغلی نادم څخه همدار له ښاغلی سالارزي څخه او ډاکټر صاحب هیوا څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی ڈوڈے دشمش پیرون کڑے شین دلور په چرته دی تاسو پور پوکي گیا خلور په چرته دی تاسو پور پوکي گیا خلور په چرته دی للو روپی چرے